مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه، زه بشیر گواخیم. د 12 بجو په دې خبرونه کې ساسه هرکلی کوم. تر 2 بجو پورې دا خبري غړي ده، تاسو ته به بیلابیل ریپورټونه اورو او تاسو په تازه حالات باندې خبر ساتو. لومړی به شاهین بنره تاسو د دیو خبرونه وایي. د باړی سیاسي اتحاد ویلی دی چې وسلوالو او امنیتی ځواکونو دواړو ته اجازه نه ورکوي چې دوی وزوروي او بې ځایه هدف وګرځي. د لدرکه بلوسانو اتحادی یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې د ډاکټر عبدالحی بلوس په ګډون ټول لدرکه کسان دې خوشې کړل شي. او د ایران پولیسو د تهران د المانۍ ژبې انسټیټیوټ د هیواد له قوانینو څخه د سرغړونې په تور تړلې. د خبرونو تفصیل په خیبر کې د باړی سیاسي اتحاد مشرانو ویلي دي چې وسلوالو او امنیتي ځواکونو دواړو ته اجازه نه ورکوي چې دوی وزوروي او بې ځایه هدف وګرځي. پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې د اتحادی او مشر خان ولی افریدی وویل چې داسې عملیات نه مني چې ځان مال او عزت یې پکې خوندي نه وي. نوموړي زیاته کړه چې کچرې ریاستي ادارې امنیت نشي باوري کولی نو بیا دې د تیرا او باړی سیمې څخه ووځي.
نه داسې عملیات د طالب د طرف نه برداشت کولای شو چې پهغه کې د مونږ د حیا عزت د مال او جان ته مسله جوړیږي او نه یې د سیکورټی فورسز د طرف نه غواړو. مونږ یو چې دو څمر سره کوي، دو خپل کور دی، خو چې مونږ الوکا او وطن مونږ د قوم محفوظ وي.
په باړاو تیرا کې امنیتي چارواکي وایي چې د سیمې امنیت ته ژمن دي او د تیرې سمودې نه د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات پیل کړي دي. د یادونې وړ ده چې د خیبر ضلع په باړاو تیرا کې د کال 2008 څخه تر کال 2018 پورې د وسلوالو پر ضد فوجي عملیات ترسره شوي دي چې ګڼ شمېر کورنۍ بې کوره کړي او د خلکو کاروباري او ټولنیز ژوند یې اغېزمن کړی دی. د لادرکه بلوسانو اتحادی یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې د ډاکټر عبدالحی بلوس په ګډون ټول لادرکه کسان دې خوشې کړل شي. د اتحادی د سوري لاندې پروند بلوچستان پوهنتون د مرکزي دروازې څخه یو لاریون پیل شو چې د خار د بیلابیلو سیمو څخه راتیر شو، د کوټې پریس کلب مخې ته په یو احتجاجي مظاهره کې بدل شو. مظاهره چانو په لاسونو کې د لادرکه کسانو تصویرونه اوچت کړي وو او د هغې د خوشې کولو لپاره شعارونه ورکول. پر دغه مهال مشال لیډو سره په خبرو کې د ډاکټر عبدالحی بلوس خور مختار بلوس وویل چې ورورې د جون په لومړۍ نیټه د خپل کلینیک څخه لا درک کړل شوی دی او پولیسو لا په دغه اړه اف آی آر هم نه دی درج کړی. د بلوچستان حکومت وایي چې د 80% لا درک کسانو مقدمې هوارې شوې دي. د صوبې وزیر میر سرپراز بوختی په دې لړ کې روان کال د اپریل په میاشت کې یوه پارلماني کمیټه هم جوړه کړې وه او ویلي وو چې د مذاکراتو له لارې د ستونزو هوارې غواړي، خو د بلوسانو اتحادیو د حکومت سره د خبرو دغه وړاندیز رد کړی وو. د بلوچستان په خاران کې په یو بل ماشوم کې د پولیو وایرس موندل شوی دی. د پولیو له منځه وړلو لپاره د بیړنۍ عملیاتو قومي مرکز پرون په خبرپاڼه کې ویلي دي چې په خاران کې په یو 23 میاشتنۍ انجلۍ کې د پولیو وایرس موندل شوی دی چې ورسره روان کال په پاکستان کې د پولیو د پیښو شمیر 15 ته رسیدلی دی. په خبر پاڼه کې راغلی دی چې د پولیو وروستیو پیښو ته په کتو سره به په ځینو ضلعو کې د سپتمبر له 9 تر 15 پورې د پولیو کمپاین کیږي. دغه مرکز د والدینو غوښتلی دي چې د پولیو له کارکوونکو سره همکاري وکړي او خپل تر 15 کلونو کم عمر ماشومان د پولیو ضد واکسین کی. بلوچستان د پولیو د ناروغۍ مرکز پاتې شوی دی. روان کال د صوبې د وو ضلعو یعنی ډیره بوختی، چمن، قلعه عبدالله، کویټې، جلمکسی، جوب او قلعه سپ الله څخه د پولیو 11 پیښې رپور شوې دي. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې حکومت د کم عاید لرونکو کورنیو ماشومانو د لوړو زده کړو لپاره د پاکستان ایجوکیشن انډاومنت فنډ په نامه اداره جوړه کړې ده. د پاکستان حکومت په خپل رسمي ایکس پاڼه ویلي دي چې وزیر اعظم پرون په اسلام آباد کې د آکسفورډ یونین د مشر اسرار خان کاکړ سره ملاقات کې ویلي دي چې نوی جوړ شوی فنډ کې د بلوچستان د ځوانانو لپاره 40% برخه ځانګړې کړل شوې ده. د اعلان څو میاشتې وروسته لغېږي چې وزیر اعظم په پاکستان کې تعلیمي ایمرجنسی اعلان کړه او ژمنه یې وکړه چې له ښوونځیو بهر شاوخوا 26 میلیونه ماشومان به سکولونو ته راولي. او د ایران پولیسو د تهران د المانی جبی انسټیټیوټ د هیواد له قوانینو څخه د سرغړونې په تور ترلې دي. د ایران د دې میزان خبری ایجنس پرون په ایکس په بیان کې ویلي دي چې د جرمني په حکومت پورې تړلې د غیر قانوني مرکزونو دوه سانګې د یو شمیر غیر قانوني کړنو او پراخه مالی سرغړونو تر سره کولو لامل تړل شوې دي. بیان زیاته کړې ده چې عدلیې د جرمني سره د تړلو ځینو نورو مرکزونو په اړه راپورونه ترلاسه کړي دي، خو په دغه اړه یې نور څه نه دي ویلي. دا کلتوري مرکز چې پخوا د ګویټ انسټیټیوټ په نامه یادېده، د ایران په پلازمینه کې د المان د سفارت لخوا اداره کیږي. دا و د دې وخت خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی له شاهین بنیریمو د دې خبرونو واوریدل. په دې غړې کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. د خبر د باړې سیاسي اتحاد وای وسلوال او پوز د خپل جګړې د یو بل تر حد محدود وساتي او لسی وګړي دي نه په تکلیفوي. نن د ترګرې د قربانیانو د ملاتړ ورځ ده، خو په پېښور کې هغه تن چې د کورنۍ یولس کسان یې په یوه چاودنه کې وژل شوي وایي حکومت ورسره د اعلانونو باوجود مرسته نه ده کړې.
وغی چې کم دی د 5 کروڑ روپو اعلان دی کې سهانه کې چې کم ده شهیدانو، د دې لپاره د 5 کروڑ روپو اعلان وکړو، خو د هغه په حساب کتاب مونږ پیسې کنه شو چې مونږ خو پروسس نه ملو شو.
د ملکن ډیویژن تجاران وای د حکومت لخوا د ټیکسونو جاری شوی نوټسونه نه منی او ټیکس نه ورکوي.
د ټیکس د نیپال په الحال امکان نشته، مرکز فیصله کړی دا د پسوبي دا کې منل لازم دی، د ټیکس نشي نه پیس کړي.
په خبر پختونخوا کې د ټوریزم پولیس وای حکومت تنخواوی نه دی ورکړي.
تنخواګانې تقریبا 3 میاشتې نه بندي زمونږه، نو بس الله په یلا سره ناسي، بس قرضو باندې لګي سر دکاندارانو.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو را سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوښیږي په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس تاسو موږ اوریدل شئ. لومبي رپورټ ته بور شو. په خبر کې د باړی سیاسي اتحاد مشرانو یو ځل بیا د پاکستان پر پوز او په وسلوالو غږ کړی دی چې کله هم دوی خپل منځ کې نښتې کوي نو په کار د ولسي وګړو ته زیان ونه رسوي. د باړی سیاسي اتحاد وایي چې دغلته ډیر وخت داسې کیږي چې هم د وسله والو په حملو کې او هم بیا وروسته د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې ځایي خلک په تکلیفېږي، نیول کېږي او ځورول کېږي. دوی خبرداري ورکړي که دا کیسه دوام ومومي نو دوی به پراخه احتجاجونه وکړي. په دې اړه د فرحت شینواری رپورټ اورو.
د باړی سیاسي اتحاد یو مشر خان ولی پردی مشال ریډیو ته ویل چې دوی په خیبر ضلع کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو لخوا ولس سره روان زیاتای نور نشي زغملای او د دې پر ضد به مزاحمت کوي.
نه داسې عملیات د طالب د طرف نه برداشت کولای شو چې په هغه کې د موږ د حیا عزت د مال او جان ته مسله جوړیږي، او نه یې د سیکورټي فورسز د طرف نه غواړو. موږ یو چې دو څمر سره کوي، دو خپل کور دی، خو چې موږ الوکا او وطن موږ د قوم محفوظ وي، امن او امان اتقایم اول ته د ریاست د سیکورټي ادارو د انتظامی ذمه داری دو. په هر صورت ته د موږ عوامو ته ولسو ته امن په کور دی، چې کا چیرته دا ریاست دا سیکورټي ادارې موږ ته په امن روکولو کې ناکامي او سر ته نشي رسولای، نو بیا موږ د تیرویو لوکا موږ خبرې لوکا دا خولي کې.
د باړي سیاسي اتحاد یو بل مشر هاشم خان پردي ویل چې هلته په تیرا کې خلک ځانونه خوندي نه احساسوي او دوی به یو وار بیا د بدامنۍ پر ضد احتجاجونه پیلوي او امن په نوم مارچونه به هم کوي.
چې کم شیلنګ کوي کم سیکورټي فورسز، نو په 13 ورځو کې په باغ کې دوکانونه وشتل او ډیر زیات په لکونو توانې خلکو لور کړلو، او د ورځې د خلک راوزی او د شپې راوزی، حالات ډیر خراب دي، هغه غیر یقیني صورت حال دی. او ان شاء الله باړه سیاسي اتحاد دا اعاده کړي دا چې موږ به د دې خلاف د بدامنۍ خلاف به راوزو، لکه غیر مسله به راوزو، احتجاج بم کوو، روډونه بم بلاک کوو، جلسې بم کوو، امن مارچونه بم کوو، دا هر سبق او کوو.
د تیرا ولسی وګړي وایي چې په دې تیرو څو ورځو کې هلته وسله والو په رڼا ورځ سره د وسلو غشتونه کړي او په ټولنیزو رسنیو ویډیوګانې هم خپرې کړي. په باډا او تیرا کې میشتو امنیتي ځواکونو ویلي چې دوی د وسله والو پر ضد هدفي عملیات پیل کړي. د خیبر ضلع په باډا او تیرا کې 2008 نه تر 2016 پورې د وسله والو ډلو پر ضد پوځي عملیات شوي او د دغې سیمې ولسی وګړي وایي چې هلته 2018 نه تر 2021 پورې امن برقرار و، خو 2022 راسې پکې یو وار بیا امن خراب شوی او د بدامنۍ پیښې پکې زیاتې شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزی خپرونې
سروې
په 9:30 بجو،
د کرخی په غاړه
په 1 بجه،
سندرې جادوګرې
په 2:30 بجو،
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو،
د مشال ترانه لاندې
په 4:30 بجو،
روغتیا او درملنه
په 5 بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ دغه خبرونه نن له مشال ریډیو اوریدل شي. اوس هم تاسو بل ریپورت دراورو. نن د اگست 28 په نړۍ کې د ترګری د قربانیانو سره د خواخوږی د ورځې په توګه لمانځل کیږي. ملګری ملتونه هر کال د ورځ لمانځي. خبر پښتونخوا بلوچستان د پاکستان هغه صوبې دي چې نږدې هر ورځ پکې د ترګری پیخي او پوځي کاروایان کیږي چې ولسی وګړو ته پکې سخت زیانونه رسی. د پاکستان حکومت په بیلابیل وختونو کې د ترګری قربانیانو د ملاتړ لپاره مالی مرستې اعلان کړي، خو ځینې خلک وایي چې دا ژمنې د کاغذونو تر حده پاتې شوې دي. د دې ورځې په مناسبت زموږ همکار اسما ګل یو رپورټ را لېږلې چې د ترګری د پیخي د یو قرباني په غږ شروع کیږي.
مونږ غټول پښتانه او مسلمانان یو، دا تاسو ولې دا پردي بچی چې کم دی بیځایه وژنه ضرورت څه دی خبرې؟
دا غږ د 400 ضلع شبقدر تحصیل اوسیدونکي اتصل ویخ کلن افضل خان دی چې ټیکسی گاډی چلوي او پر مزدوري کوي. نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې په 2013 کال کې یې د پیښور په قصه خوانی بازار کې شوی بمی چاودنې هاغه وخت د کور خوشحالۍ په غم بدل کړی چې کله یې کور ودانې ضرور د واده په صدې خپلوانو کرا سره د نورو رشتہ دارو روانه وه. افضل خان وایي چې هغه خونړۍ پیښه کې د میرمن او یو زوی په شمول له کورنۍ 9 کسان مړه او سره د یو کم عمر زوی شپږ تنه جوبل هم شول.
مزګرو د چوک کې محمود بیتل کو واټه ده نو دلته کې ټریفک ولا وته وی چې دلته کې چرچ کې دماکه شوې ده او وتا چې کم دی وی په خیبر بازار ته وشه. دوی چې څنګه د کابلیا تر اور رسیدل نو دا غځه کې دوی ته کې شو شربت اس کې وبس کلي په دا غځه کې دوی او درې دل او ناګه خان ناګه 14 نو شو. نو ما په کې خپل چې کم دی کور والا و یو په کې زو او یو په کې زخم شو ټول لکه سر سپینل لس کسانو یو خاندان په دا کې چې زما یو زوی بچو اختشام نه مو تقریبا 15 لس او 14 میاشتو او تقریبا
افضل خان دا هم ویل چې د قصه خوانی بمی چاودنې په تازه ورځو کې ورسره مالی مرستې شوي، ولې د هغې وروسته یې حال پوښتنې لسوک ورغلي نه دي.
حکومت اعلان وکړ هغه وخت کې 5-5 لاکھ روپۍ اعلان یې وکړ. شبقدر ایسی صاحب چې کم دی بهیان ټولو له 5-5 لاکھ روپو چیکونه ورکړل، خو بیا مونږ گورنر خوست نواز شریف صاحب راغوښتي د هغې نه وروسته دربار یې وکړ او هغې چې کم دی د 5 کروڑ روپو اعلان دی کیسه خانه کې چې کم ده شهیدانو د دې دپاره د 5 کروڑ روپو اعلان وکړو، خو د هغې په حساب کتاب مونږ پیزه کنه شو چې مونږ خو سې منډه تړلم او پسې مونږ ونه واهله وروسته څه نه ملو شوی وو.
بلخوا د پیښور ښار اوسیدونکي رابعه تبسم هم کال 2018 کې په خیبر بازار کې شوی بمی چاودنې له وجې د یوې سترګې محرومه شوې. نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې هغه اس نه خبر چې ولې د ترهګرۍ ښکار شوه. مجرم یې څوک دی؟ سی غوښتل چې هغه یې په سترګو نیمګړې کړه. رابعه وایي چې له کوم تکلیف هغه تیره شوه نه غواړي چې داسې بل چا سره هم وشي.
اس وقت میں جو ہے 3 سال کی تھی، اور
وقت تمام مر دی کالو جدہ طرح گرے تے پیخ کار شم او غدا سے جدہ خپل مور سر پلار روانو پر یو مارکیٹ مون تی وی دوجے دوڑان دے نخ کڑی شوی بم نا سا پ اوچو دے او ز پکی دے وی ستر گنا نیم گڑی شم زما دی علاج نو شل خو کد حکومت خبرو کنو دے حکومت لخوار اثر سخی گڑے امداد د پارا گامن ندی پر تشوی اغا وقت زما یامی د پورن سرا ہس قسم مرستان د شے
اور مجھے میری فیملی کو نہیں کیا گیا تھا.
پیښور کې بشپ شهزاد مراد مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې اقلیتونه وخت په وخت د ترهګرۍ ښکار شوي، ولې مرستې ورسره د ضرورت مطابق نه کیږي.
سپتمبر 2013 کې زموږ چرچ کې دو خودکش دھماکے شوی آئے کہ تقریباً 100 لوگ شہید شوی، تقریباً 160 نزیات کمیونٹی کھنے زخمی شوی. نا اگر ٹائم کے زمانگ پروویژنل گورنمنٹ، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اور بیا قومی سطح باندھے کمیونٹی کھنا منگ تا امداد کو ملو شوی دے، وہ زیاد کمیونٹی کھنا آزمنگ اخپل خلق و اخپل مدد کرے دے. نو شہدا تھا اور زخمیان تھا اور متاثرین تھا دا انڈاومنٹ فنڈ کمیونٹی ملاو دل پکار دا.
دا چې دا تر هغه زپلی کورونو سره په حکومتي کچ څه قسمه مرستې کیږي په اړه د خیبر پختونخوا پولیسو په خوانی انسپکټر جنرال اختر علی شاه مشال ریډیو ته ویل،
د بمونو چاودی کیږي یا ټارګټ کیلنګ کیږي یا بل څه طریقه وانه چې د مرګ جوبل کیږي، د دې لپاره حکومت اوس فنڈ مختص کړی دی چې کله دا دهشتګردي شروع شوه دا نو بیا هغه ته هغه کمپنسیشن ورکړي اور دا کمپنسیشن فوری طور وانے دا ہوم سیکرٹری دفتر نا بیا کمشنر اور ڈی سی داغی پذریعہ دا بیا تقسیبی گی. یو بل قانون چی منگا اور تا ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ وو مرکز پا ستم دے اور دا صوبے پا ستم جوڑ دے، تو دا دہشتگردی آگا آفت دے چی دا انسان پذریعہ دے، نو پا دی صورت کے بم دا ڈیزاسٹر مینجمنٹ فنڈ دے آغین ہم امداد کی دیش.
خیبر پختونخوا کې د خزانه وزارت لخوا ترلاسه شوی معلوماتو لمخه د ترهګرې پیښو کې مړو شو تنانو کورانو ته د شهدا پیکج لاندې د لسونه تر درشو لګروپو مالی مرستې ترلاسه کیږي، او داسې پیښو کې جوبل تنانو له هم تاوان ورکړل کیږي. ولی صوبای حکومت په دغه پیکج کې وخت په وخت د حالاتو مطابق اضافه هم کوي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ترنا لاندې
500 کال کې ډیر یې شوی، نو په میاش کې او په دوه کې او په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم دا لوګې نمرو دا زمنګ بچی مریدا به غارې دا لاسا یا دا لوګې لاسا نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم راجا دی تمرا دا فوج مشر دے تمرا دا پاکستان پولیس مشر دا ٹرول والا خلق ان کے پر تکڑی کلاشن کو جناڑے تھا چولے سگا خلق منظر نہیں ختم شے دا باور نشن کولے چ کم امن زمین گو اخر واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے پرز دا ماجیگر پچلور دنی او دا زیارت پرز دا سحر پر لسنے بجے اور دایسی.
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو امداوس وګورئ دی شي. د لدرکا بلوچستانو د خپلوانو اتحادیې او زلبیا غوښتنه کړې ده چې د پاکستان ریاست ته ټول جبري لدرکا کړل شوي کسان عدالتونو ته وړاندې کړي. دغه خلک پر امنیتي ځواکونو تور پورې کوي چې اکثره وخت بغیر له پولیس رپورټه او بغیر لکم وارنٹ د گرفتاری دوی کورون ته ورزی او ځینی خلق نسی. بل خواته د پاکستان پوز په بیا بیا ویلی چې دوی په زرګونو کسان نه دی نیولی او یو کمیشن شته دی چې هغه د دې مسلې د حل لپاره کار کوي. خو خپله دغه حکومتي کمیشن په خپل ویب سایټ لیکلی چې د نږدې 10,000 بې درک کسانو نومونه ورسره ثبت دي چې په زور غیب کړل شوي دي او په دوی کې له 6,000 زیات کیسونه حل کړي هم دي. په دې وروستیو کې د ډاکټر عبدالحی بلوچ په نامه باندې یو بل بلوچ ډاکټر د امنیتي ځواکونو لخوا وړل شوی دی. په دې هکله د ایوب ترین په رپورټ کې نور تفصیل شته.
د مزارې پر خوالو په لاسو کې د لادرک کسانو عکسونه راخستي او صداد شوارونه کول. قدیم زهری ته زیاتره وینا کوم کوول چې دا وران څخه لادرک سوی ډاکټر عبدالله بلوچ د ډیوټي پر محل لادرک کړل سوی دی. د مزارچن لخوایو ځل بیا غوښتنه وسو چې د ډاکټر عبدلی بلوچ په ګډون دی ټوله لادره کبلوچان ښکارا کړل سي، او که دوی په څه جرم کې تورن وي نو هغه د عدالتو مخته وړاندې کړل سي. په دې ترڅ کې د مشالېډو سره په خبرو کې د ډاکټر عبدلی بلوچ خور مختار بلوچ وویل چې د ډاکټر د مندنې په خاطر ټول خاندان در په دره سوی دی. د میرمن مختار بلوچ په خبره چې د جون په لومړنۍ نیټه یې ورور ډاکټر عبدلی بلوچ د خپل کلینک څخه لادرکه کړل سوی دی، خو د دوه نیمې میاشتو څخه د زیات وخت د تېرېدو برسېره هغه نه دی مندل سوی. موږ د ایف آی آر درج کولو په خاطر پولیس ته ورغلي وو، خو هغه راته وویل چې ایف آی آر نشي درج کېدلی ځکه چې ډاکټر عبدلی بلوچ ترګر وو. دوی د کوم ځای ترګر وو؟ هغه خو سرکاري ملازم وو چې د ناروغانو علاج به کاوی. وینا کوونکو زیاته کړه چې تر څو لادرکه بلوچان نه وي ښکاره کړل سوي او بلوچ قام ته پر خپلو شتمنیو خپل حق نه وي ورکول سوی، تر هغه وخته پورې به د دوی احتجاج روان وي. په دې ترڅ کې د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ هم یو ځل بیا ویلي دي چې حکومت دې د لادرک کسانو ستونزه هواره کړي او بلوچستان دې د پرمختیا په لور روان کړي. نوموړي د خبره د اګست په 16 نیټه په کوټ پرس کلب کې د نېشنل پارټي د پخوانی مشر میر اصل بزنجو په یاد کې جوړې شوې وی غونډې ته د وینا کول پر وخت کړی ده.
بلوچستان میں اگر پرم رکھنا ہے تو بلوچستان کے تمام سائل اور وسائل بلوچستان کے عوام کے حوالے کر دیں.
بلوچستان کی کامنیت ٹنگ اول غواړي د بلوچستان ټول شتمنۍ واکو اختیار د بلوچستان و ولسته ورکړه بل سي، تر کومه ځای چې د لادرک کسانو او په صوبه کې د نامنۍ ستونزه ده، نو دا د خبرو د لارې هوارېدلی سي او چې کوم بې روزګاره ځوانان دي هغه ته دې پر قابلیت روزګار ورکول سي. که څه هم د ډاکټر عبدلی د لادرک کېدو په اړه تر اوسه د بلوچستان د حکومت لخوا څه نه دي ویل سوي، خو په تېرو وختو کې د بلوچستان حکومت همیش د لادرک کسانو په ورکېدو کې د حکومتي ادارو لاس رد کړی او ویلي دي چې په سلو کې 80% د لادرک کسانو کیسونه هوار کړي دي. په دې اړه د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي د روان کال د اپریل په وروستۍ اونۍ کې د بلوچستان اسمبلی د غړي علي مدد جتک په مشرتابه کې یو پارلماني کمیټي هم جوړه کړې وه او ویلي وو چې د خبرو د لارې که د بلوچستان ستونزه هواریږي نو تر دې ښه خبره زما لپاره نسته. خو د ناراضه بلوچستانو د مشرانو لخوا نه یوازې هغه وخت د سرفراز بوکټي د وړاندیز رد سوی وو، بلکې د دې څخه یې له مخه په وار وار ویلي دي که دوی خبرې غواړي هم نو په هغه صورت کې به یوازې د با اختیارو قوتو سره و خبرو ته آماده سي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,550، 12,130 او 15,315 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې پر دغه څپو سربیره مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم واوري ومولولی او زموږ ویډیوګانې وګورئ. دا د مشال ریډیو ویب سایټ ته پر دې سربیره تاسو د مشال ریډیو ایپ ډاونلوډولی شئ. دغه ایپ فری دی یا وړیا دی، تاسو د انډراید ټلیفونونو او د اپل د ټلیفون دواړو سیسټمونو نه تاسو ډاونلوډولی شئ. او ډیر په اسانه باندې ډاونلوډ وي شي. که چیرته په ډاونلوډولو کې څه مشکل لري یا به رسته د خبرونو په اوریدو کې لوستلو کې یا ویډیوګانو په کتو کې څه ستونزه لري نو هغه هم تاسو بیا موږ سره شریکه کړئ. په ژوندیو خبرونو کې راتللی شي موږ به کوشش کوو چې کومه تخنیکي ستونزه یې هغه در حل کړو. پر دې سربیره موږ د مشال ریډیو خبرونې تاسو ته په فیسبوک باندې هم وړاندې کوو، په ایکس یا ټویټر باندې هم یو، یوټیوب باندې هم تاسو خبریږي، او په انسټاګرام باندې هم تاسو ګڼې ویډیوګانې او تصویرونه کتلی شئ. بیرته خپل رپورټونو ته راګرځو. د خبر پښتونخوا د ملاکنډ ډویژن د حکومت لخوا د ټیکسونو ترلاسه کولو نوټسونه خلکو رد کړی دي. کاربرانو مشال ریډیو ته وویل چې ملاکنډ ډویژن په پاکستان کې د ځانګړي حیثیت درلودو له وجې له ټیکسونو مستثنا دی، چې دا خبره وفاقي حکومت لږ تر لږه تر 2015 کال پورې منلې. نو بیا د نوټسونو ورلېږل زیاتې دي او دوی یې نه مني. تجارانو د تیر په څیر د احتجاجونو د پیلولو ګواښ کړی دی، خو چارواکي وایي چې دا استثناء ختمه شوې ده او هر څوک باید ټیکس ورکړي. په دې اړه د نیاز احمد خان رپورت اورو.
د خیبر پختونخوا ټیکس راټولولو ادارې کیپرا چې ورته خیبر پختونخوا ریوینیو اتارټي هم وایي، د سواد باز هوټلو او هسپتالونو ته په خدماتو شپږ فیصد ټیکس ورکولو نوټس ورسته. سیمه کې دا بحث تود شوی چې تیر کال مرکزی حکومت ملاکنډ ډیویژن او بیا پخوانی قبایلي ضلع د یو کال لپاره د ټیکس نه معاف ګرځولې، بیا ولې داسې نوټس جاری کیږي؟ د سواد هوټل اسوسیشن مشر حاجي زید خان وایي چې مرکزی حکومت دې سیمه کې ټیکس د جون کال 2015 پورې معاف کړی. کیپرا د خیبر پختونخوا د ټیکس راټولولو سرکاری اداره ده او بس تجارتی مرکزونه دوی ته سیلز ټیکس ورکوي، خو دغه ناقانونی دی او دوی دغه ټیکس نه مني.
وزیر اعلی په خپل بجټ تقریر کې ویلو چې ملاکنډ ډیویژن کې بس ټیکس نه نافذ کیږي. نو دا ټیکس د نیپال په الحال امکان نشته، مرکز فیصله کړی ده دا په سمي دا غي منل لازم دی، دلته ټیکس نشي نافذ کیږي. دویم خبر ده چې زما د کیپر تر په دې باندې خبره روانه ده چې ته خو به زمانه ټیکس حالی یا به د ګاک نه وسوزوم، کنزیومر نه به وسلو، ما تاره به در کوم، خو ته به بدل کې مال سره کې مال بس شورټی را کې زما بس انشورنس یې زما د کاروبار به ستا اپوزی، ځکه چې سیلابونه راځي، کرونا راځي او دشګردی روانه ده، آپریشن روانې دي، د دې سره زموږ کاروبار خرابیږي او موږ د نقصان سره مخامخ کیږو. نو په دې حال کې به تاسو بیا زموږ سره کم امداد کوئ، کم سلوک وکوي.
په پیښور کې د ټیکس راټولولو ادارې کیپرا ترجمان سویر خټک په دا غړه مشال ریډیو ته د اگست په شلمه نیټه وویل چې تیر کال د اکتوبر له میاشتې ملاکنډ ډیویژن او بیا په خوانی قبایلي سیمو کې د ټیکس نه ورکولو سهولت ختم شوی. صوبایي حکومت ورته نور سهولت نه دی ورکړی، ځکه دوی به د قانون مطابق د تجارتي دارونو په خدماتو ټیکس اخلي. په دا اړه د سواد تجارتي اتحادیې سخت رد عمل ظاهر کړی. د اتحادیې ترجمان ډاکټر خالد محمود وایي چې د سوات نه اته د صوبای اسمبلی ممبران دي، د هغوی په موجودګۍ کې دې سیمې خلکو ته د ټیکس نوټس کېدل د افسوس خبره ده او په دا اړه به دوی احتجاج کوي.
موږ نوې لای عمل تیارو د ملاکنډ ډیویژن د ټریډ فیډریشن تاجر برادرۍ د سیول سوسایټي د وکیلانو صاحبانو د هر طبقه فکر خلک په موږ متحد کوو او د دې ممبرانو په مخالفت کې به موږ باقاعده تور باندې خپل پاسون بکو چې دا ممبران چې کم دي دا ناکام ممبران دي، دا بالکل نااهله ممبران دي چې دوی کوم خبره نشي کولای دوی په موجودګۍ کې دلته ټیکس نه پیس کیږي.
په دا غړ مشال ریډیو د سوات د صوبای اسمبلی غړي او وزیر په ځلکیم نه پښتنه وکړه. نو په ځلکیم ویل چې دغه نوټس وزیر اعلی خیبر پښتونخوا علي امین ګنڈاپور ته رسولي او په راتلونکي کابینه غونډه کې به ورته د سیمې د خلکو د تشویش په اړه تفصیل وړاندې کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسئ
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په مشال ریډیو ډاٹ کام هم امدا اوس مګورئ د شی او د واتس اپ چینل ذکر تاسو شو تاسو کولای شئ چې واتس اپ ته ورشي د چینلونو په برخه کې د مشال ریډیو نوم ولیکئ، ټیکسټ ولیکئ مشال ریډیو، هغه به تاسو ته راشي لکه څنګه چې تاسو په دې پرومو کې وویل شول. او تاسو کوئ شئ چې هغه ته بیلابیل مواد وګورئ، بیلابیل معلومات وګورئ، په هغه کې تصویرونه هم شته، ویډیوګانې هم شته، او په لیکلي او په غږ کې خبری او تفریحي معلومات تاسو وړاندې کیږي. نو هیله ده چې د مشال ریډیو د واتساپ چینل سره هم ملګری شئ او دوستانو سره هم شریک کړئ. په دې سربیره تاسو کوئ شئ چې د فیسبوک د لارې مشال ریډیو ته ورشئ. که تر اوسه پورې مو د مشال ریډیو پیج نه یې فالو کړی، نو په فیسبوک کې د لټون په برخه کې ولټوئ، پیدا یې کړئ او درسره فالو یې کړئ. موږ په یوټیوب او انسټاګرام باندې هم یو. په یوټیوب باندې تاسو بیلابیلې ویډیوګانې خپرېږي او په انسټاګرام تاسو بیلابیل تصویرونه کتلی شئ. 12:30 شوې، راځئ چې له شاهین بنیري د دې وخت د خبرونو لنډیز واورو.
سترمه شه د دې وخت مهم خبرونه. په ایران کې د یو بس د چپکېدو لامل لږ تر لږه 28 پاکستانی زیارت کوونکي وژل شوي دي. په ایران کې د پاکستان سفیر مدثر ټیپو نن په ایکس په بیان کې ویلي دي چې په دې پیښه کې 28 کسان مړه او نور 23 ټپیان شوي دي. د پاکستان ڈان نیوز ویلی دی چې په بس کې ټول 350 مسافر سپارو چې زیاتره د سند صوبې د لاړکانی ګوټ کې او نورو ښارونو سره تړاو لري. په خیبر کې د باړي سیاسي اتحاد مشرانو ویلي دي چې وسلوالو او امنیتي ځواکونو دواړو ته اجازه نه ورکوي چې دوی وزوروي او بې ځایه یې هدف وګرځي. د اتحادي مشران زیاتوي چې سیمه کې یو خوا وسلوال طالبان ګشتونه کوي، بلخوا امنیتي سرتیري خلک او داغي کاروبارونه په نښه کوي، بلخوا امنیتي چارواکي وایي چې د سیمې امنیت تجمن دي. د لادرک بلوسانو اتحادي یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې د ډاکټر عبدالحی بلوس په ګډون ټول لادرک کسان دې خوشی کړل شي او کدی که مجرم کړی وي نو عدالتونو ته دې وړاندې کړل شي. دا بلوچستان په هاران کې په بل ماشوم کې د پولیو وایرس موندل شوی دی. د چارواکو په وینا د دې سره په پاکستان کې د پولیو د پیښو شمیره 15 ته رسیدلې ده. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې حکومت د کم عاید لرونکو کورنیو ماشومانو د لوړو زده کړو لپاره د پاکستان ایجوکیشن انډاومنت فنډ په نامه اداره جوړه کړې ده. او د ایران پولیسو د تهران د آلمانی ژبې انسټیټیوټ د هیواد له قوانینو څخه د سرغړونې په تور تړلې ده.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، شاهین بنیري تاسو ته د دې وخت د خبرونو لنډیز وایو. او اوس بیرته خپلو رپورټونو ته ورګرځو. امریکا او فلیپین د یو شمیر افغانانو د موقتی استوګنې په اړه یوه موافقه کړې ده. په د دې موافقې تر مخه به ځینې هغه افغانان چې امریکې ته تلل غواړي او د امریکې سره پخوا په افغانستان کې کار کړی و چې په دې کې ایس آی وی او د پی ټو کیسونو والا خلک شامل دي، هغې به په فلیپین کې میشته کولای شي. دا افغانان به د یو لنډ وخت لپاره اغلته وي او تر کاغذونو د پروسس وروسته به یې امریکا ته انتقال کیږي یا هغوی به هلته لیږدول کیږي. دا هم درته وایو چې ځینې افغانان چې دا وخت په ایران او پاکستان او متحده عرب اماراتو کې میشته دي، ګیله لري چې بیخي ډیر وخت وشو چې له افغانستانه وتلي خو امریکا ورته لا هم امریکا ته د تګ ویزې نه دي ورکړي. دغه خلک د اگست د 15مې د 2021 کال وروسته کله چې طالبانو په افغانستان کې حکومت ونیو د سر خوندي کولو لپاره له افغانستانه وتلي دي. د امریکا او فلیپین د موافقې په اړه زموږ همکار رپورت لري.
د امریکا متحده ایالات او فلیپین په هغه هیواد کې د یو شمیر هغو افغانانو د موقتی استوګنې په اړه موافقې ته ورسیدل چې امریکا ته د تګ کیسونه لري او په دې هیواد کې بیا میشتې د نه غواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د دې هوکړې پر بنسټ به د دوی محدود شمیر افغان متحدین چې د ایس آی وی او یا امریکا ته د کډوالۍ ځانګړي کیسونه لري په فلیپین کې لنډمهالي استوګن شي څو یې امریکا ته د تګ لپاره غوښتنلیکونه وڅېړل شي. د امریکا متحده ایالات باندې دغه افغانانو د خوراکي توکو، کور، امنیت، طبي خدمتونو او ترانسپورت په ګډون اړین خدمتونه برابروي. د فلیپین جمهوریت د آسیا په سویل ختیځ کې موقعیت لري او انګلیسي او فلیپیني د دې هیواد رسمي ژبې دي. په افغانستان کې میشت یو شمیر افغانان چې د ایس آی وی کیسونه لري، دغه هوکړه د دوی د کډوالۍ د کیسونو د څیړلو بهیر د چټکتیا په برخه کې مهم بولي. د دوی له ډلې یو تن چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
زه هیله لرم او خوشبین یم دې ته چې دا کار به د ایس آی وی پولیسو ته سرعت ورکړي، ځکه چې اوس هم په افغانستان کې داسې کسان پاتې دي چې درې کاله څلور کاله تیر شوي دي خو اوس هم په افغانستان کې بند پاتې دي او ژوند یې په خطر کې دی. نو هیله لرم چې دا کمپ چې په فلیپین کې جوړیږي یا جوړ شوی دی د خلکو سره کومک وکړي چې زه له افغانستان څخه وویستل شي.
په همدې حال کې د فلیپین د بهرنیو چارو وزارت د سه‌شنبه په ورځ په دې اړه یو اعلامیه خپره کړه او وی ویل چې د دغه تړون د عملی کېدو لپاره په اړینو وروستیو داخلي پړاوونو کې دي. د اعلانونو کې دا نه دی ویل شوی چې څومره شمیر افغانان به چې د ایس آی وی کیسونه لري فلیپین ته ولېږدول شي. دا هم نه دی ویل شوی چې دا غوښتونکي د افغانستان له دننه څخه دي او که هغه افغانان هم پکې شامل دي چې د افغانستان په ځینو ګاونډیو هیوادونو کې د خپلو ایس آی وی کیسونو د بهیر بشپړېدو ته انتظار باسي. یو شمېر هغه افغانان چې امریکا ته د تګ لپاره ایس آی وی کیسونه لري او په پاکستان کې میشت دي اندېښنه لري چې کیسونه یې په ځنډ څیړل کیږي. یو له دوی څخه چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
موږ هیله لرو چې د متحده ایالاتو حکومت به خپله ژمنه ترسره کړي او موږ به له اوږده انتظار وروسته له پاکستان څخه ژر تر ژره وباسي چې له زرګونو ستونزو سره دلته بې برخلیکه ژوند کوو، ځکه موږ دلته په ډېرو ستونزو او سخت حالت کې یو.
د امریکا حکومت د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو دوو اونیو کې د امریکایي ځواکونو له بشپړ لیک د اعلان سره هم مهاله د 2021 کال د اګست په 15مه شاوخوا 144,000 کسان له افغانستان څخه په ځانګړو الوتنو کې ایستلی دي او ویلي دي چې د لیک پروسه به د هغو افغانانو لپاره دوام ولري چې د امریکا سره همکار پاتې شوي او دغه شان یې په درېمو هیوادونو کې په سفارتونو او قونسلګریو کې دا بهیر چټک کړ. که څه هم د طالبانو د حکومت له بیا راتګ وروسته عمومي بخنه اعلان شوه، خو په تیرو دریو کلونو کې د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو او ملګرو ملتونو د طالبانو له لوري د بشري حقونو د سرغړونو راپورونه خپاره کړي او ویلي دي چې د امریکا پخواني کارکوونکي او پوځیان په افغانستان کې د طالبانو غچ اخیستنې تر ګواښ لاندې دي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د مشال ریډیو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې زموږ خبرونه په ویب سټ، اپ او امداراز د ریډیو د لارې واوري. اوس یو رپورت تاسو د افغانستان په اړه منلرو، کله چې طالبانو په افغانستان کې د 2021 کال د اگست په 15مه حکومت ونیو نو په هنرونو باندې بندیز ولګاو، په دې کې موسیقي هم شامل و. طالب چارواکو په پروان کې پرون د موسیقي آلات سوزولې دي او چارباکو ویلي چې دغه د موسیقي اوزارې په تیر یو کال کې راغونډ کړي وو چې شمیري سلګونو ته رسیده. په دې باندې د افغانستان بیلابیلو هنرمندانو او سندرغاړو نیوکه کړې ده او دوی وایي چې دا د یو هیواد پیژندګلوي یا کلتوري هویت ختمول دي. په دې اړه زموږ د همکاري رپورټ.
پر موسیقی او د موسیقی د آلاتو پر غږولو د بندیزونو په لړ کې په پروان ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې په دې ولایت کې د موسیقی غږولو سلګونه آلې سوځولې دي. د هغې خبر پاڼې پر بنسټ چې په پروان ولایت کې د طالبانو د والی دفتر پرون دوشنبې د اګست په 19 خبره کړې، په کې راغلي چې د دې ولایت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې د موسیقی د غږولو دغه سلګونه آلې د شاوخوا یو کال په موده کې راټولې کړې وې چې د خبر پاڼې په ټکو په ودونو او محفلونو کې د نڅا لپاره کارېدې. د ګلغونډۍ په سیمه کې وسوځولې. ګلغونډۍ د پروان ولایت یو له مشهورو تفریحي ځایونو څخه شمیرل کیږي چې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د افغان سندرغاړو د راټولېدو، تفریح او آن د کنسرتونو ځای و. په دې خبر پاڼه کې د پروان د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې د امر مولوي رحمت الله زبیر له قوله راغلي چې د یاد ریاست منصوبینو په تیر یو کال کې د دغه ولایت له مرکزه ولسوالیو څخه په سلګونه دغه د موسیقۍ، قمار او تفریح وسایل د دوی په ټکو منکرات راټول کړي دي. نوموړي له ټولو هیوادوالو غوښتي چې د هغو وسایلو له کارولو دې په جدي توګه ډډه وکړي چې د شریعت خلاف او له منکراتو شمیرل کیږي. د طالبانو دغه کړنې د پروان ولایت د اوسیدونکو اندېښنې راپارولې دي. د پروان ولایت د اوسیدونکو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
ما خو بسیار نگران هستیم، چرا که
عتبند خوندیو خپل خوخی نشول بنزلی کله چې خپل د خوخی او مراسم کې لیک خوخی کړو دوی راځي او نیسی. حتی موږ وهی دبوي او وای چې تاسو باید خپلو د ودون محفلو کې خوخی ونه کړی.
بهتری است که با فرهنگ مردم
پکار ده چې د خلکو فرهنگ ته درناوی وشي او خلک په ستونزو کې ونه چول شي. په داسې حال کې چې په خپل طالبان هم ځانګړي موسیقي او سندرې لري.
طالبان هم وجود دارد.
دا یوازې پروان نه دی چې د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې په کې د موسیقۍ وسایل سوځولي، بلکې د هرات په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې هم ورته اقدامات شوي دي. په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې پر موسیقۍ د طالبانو د حکومت بندیز د ځینو موسیقي غږونکو پر ژوند هم منفي اغیز کړی دی. یو افغان شپېلۍ غږونکی زلی پکتا ازادي رادیو ته وویل:
زما په نظر د موسیقي د آلاتو سوځل د هنرمند پر روحیا باندې ډېر بده اغېزه لري. هنرمند باندې داسې بد تاثیر کوي لکه خپل هنرمند چې سوځولی وي، د هغه ټول هغه احساسات یې سوځولي دي.
نوموړي چې د شپېلۍ په غږولو سره به یې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوله، وایي اوس له دې درکه هیڅ عاید نه لري او مجبور شوی چې د طالبانو له راتګ وروسته شپېلۍ وسوځوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د 2021 کال د اګست په میاشت کې واک ته له رسیدو وروسته د موسیقۍ غږول او اوریدل منع کړي دي. د طالبانو له دغه اقدام وروسته ډیرو هنرمندانو او موسیقي غږونکو خپل اصلي مسلک پریښودو ته اړ شول او په بیلابیلو دندو بوخت شول. ډیری یې هیواد پریښود او یو شمیر یې لا هم بیکار او په خراب اقتصادي وضعیت کې په افغانستان کې ژوند کوي. په افغانستان کې اوس هم پاتې یو شمیر موسیقي غږونکي وایي چې کلونه کلونه یې د موسیقۍ د زده کړې په برخه کې زحمت ویستلی، خو د طالبانو له راتګ وروسته یې دغه مسلک له لاسه ورکړی او له شاوخوا دریو کلونو راهیسې په سخت اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
هیوادونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به وتر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او بایکین زما په پوزیشن راغی.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونیزه خبرونه هارون باچا هنري ګړې هر پنځمبا یا زیارت د مازیګر پر څلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو دغه هنري خبرونه د سحر او نه خبريږي. په خبر پښتونخوا کې د سیلګری ځنګړی پولیس وایي چې له تیرو درو میاشتو راهیسې ورته حکومت تنخواوې نه دي ورکړي. دا به دا سیلګی ده چې حکومت په خبر پښتونخوا کې په بیلابیل وختونو کې ویلي دي چې دوی کوشش کوي چې د پاکستان د نورو برخو څخه خبر پښتونخوا ته سیلګر ورشي، او حتی دا هم ویل دي چې له نورې نړۍ څخه د خبر پښتونخوا ښکلي ځایونه باید خلکو وګوري، خو د امنیتي مسایلو د حل لپاره دوی ویلي وو چې ځنګړي پولیس روزي. دا پولیس وروزل شو خو اوس دوی ګیله لري چې پیسې یا تنخواې ورته نه ورکول کیږي. په دې اړه د عظمت علي شاه رپورټر.
د ټوریزم فورس په نوم د پولیس کارکونکو په وینا چې د تیرو درې میاشتو ورته تنخواګانې نه دي ورکړې شوې او ډیوټیانې پوره کوي. د خیبر پختونخوا د سیلګری په ځای باړه غلې کې د ټوریزم فورس یو کارکونکي شغیب خان مشال ریډیو ته وویل چې تنخواګانو د نشټوالي له وجې ژوند اغیزمن دی.
3 سال تقریبا فکس تنخوا باندې کار کوي، دلته 33,000 روپۍ دي. په دې باندې نن سبا د مهنګۍ دور دی، نو موږ اشاره په دې باندې لګې غوشي، مطلب فیلډ الاونس، میډیکل الاونس، مطلب نور داسې غي الاونس نه. ته تنخواګان تقریبا 3 میاشتې نه بند دي زمونږه، نو بس الله پیلا سره ناست بس قرضو باندې لګیا سر دکاندارانو نه بس سره د خو سره خو چې ان شاء الله وبشي وبشي بس لا فی الحال سیسم نشته الله خیر صلاح دجی.
د خیبر پختونخوا ته سیلګری اداره وای چې په کال 2023 کې ل 1 کروڑ نه سیوا خلکو د صوبې د سیل زینو ته ورغلی وو. اداره زیاتوي چې یو ټول فری نمبر هم د سیلانیانو د اسانتیاو لپاره سلیری ساته کولو وی. د ټوریزم فورس یو بل کارکونکي شاهد خان مشال ریډیو ته وویل چې روان کال به د نوکرۍ موده ختم شي، باید حکومت ته ورته تنخواګان سره د دوی نوکرۍ هم پخې کړي.
یو پوسټ رائټ وی نیو کی ګنانو د مطلب دی، مطلب پرمننت سره دین پورا شو هغه باندې زمونږ نه مطلب موږ ته سیسیلی دې شته دینه زمونږ مطلب داس نور نو ور دی نه د تشتنه تنخوا سی واکې ګینه زمونږ ته مطلب پرمننت کوي. حنان چې زمونږ فورس خلګیو ټریننګ مو کنه نو موږ ته ریګولایزیشن کوي. زمونږ مطلب 3 کال وشول کنه نو دیو دی وای چې 3 کال بعد بستا اوس ته مو مختری کانټراکټ درکاو یا به مو باسو. نو دی کې اکثر کسان داس دي چې اور ایج خل کنه نو دو کدا او باس نو دی کې ډیره غټه مسله دی هغه د لکان دی نور نو کرین نو وتل.
د سیلګری اداري ویان سعد بن اویس مشال ریډیو ته ویل چې اداره د مالی ستونزو سره مخ ده او د حکومت نه د ګرانټ ملاویدو وروسته به پولیس ته تنخواګانې ورکړي.
درې کالونو موږ ته ګرانټینیډ حکومت طرف نه نه دی ملاو شوی، نو ګرانټینیډ ملاویدو نه بغیر اتھارټی دې خپل خرچې خپل دغه باندې خپل انکم باندې ادا کړی دي. ټول سیریز چیزې تقریبا ټول سټاف سیریز چیزې موږ ماغې نه چلولې دي کنه. سونه زموږ خپل انکم دی، سونه لیز اماؤنٹ موږ ترازی، سونه موږ انکم جنریټ کو هغه نه نوای کې ټوریزم پولیس هم شو نور سټاف شو کم فیلډ باندې سټاف کم دغه ټول تنخواګانې چیزې موږ دینه کو. دے کال چې دے فائل مو آل لیڈی چې دے پینزے شپک سلور میاشتے پہلا مو فائل موف کرے ناغا فوس اپروف شو او دا دو میاشتے تنخواہ ندے ملاو شویلا نو فائل اپروف شو نو سباب انشاءاللہ چیک بٹول ملازمین سو ندی دا ٹول اکاونٹ بدا دو میاشتے سیلیز براشی او دا دے درین میاشتنگ بدا کمپلیٹ کی گی اغه خپل ټیم باندې بس سیلز به شروع شي.
د خیبر پختونخوا حکومت په کال 2023 کې سیلانیان ته د اسانتیاوي او تحفظ ورکولو لپاره یو ځانګړي شواک یا ټوریزم فورس جوړ کړو چې په دومبه مرحله کې په اپټاباد، سوات، مانسیرا او ګرجاتو کې پولیس ګمارلی وو. د ادارې په وینا چې ځانګړي ځواک ته د پولیس تربیت سره د ټوریزم یا سیاحت د قوانینو او پالیسو په اړه هم تربیت ورکړي دي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي. اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی. د روغتیا نړیوال ادارې د منکی پاکس په نامه د وې ناروغي خبرېدو لامل بیړنې حالت اعلان کړی. په پاکستان کې هم د دې ناروغي یو کیس مخ ته راغلی چې د خیبر پښتونخوا په مردان کې دی. دا چې دا ناروغي څومره خطرناک ده او د حفاظت لارې چارې څه دي په دې اړه زموږ خبریال وسیم سجاد په خیبر ټیچنګ هسپتال کې د یو ډاکټر وحید الله سره مرکه کړې ده. راځي چې دا وره.
منکی پاکس یو بیماری دا چې دا د وایرس د وجن لګي اوله کې په پرخي په زنګلونو کې دا بیماری وا دا وایرس یو دا زناورو کې موجود لکه پشادوګانو کې یا زنګلی زناورو کې سو خپس دا وایرس انسانانو ته منتقل شو دا بیماری بیا خوریده شروع شو ځکه چې د انسانانو تګ را تګ دی یو ملک نه بل ملک ته او نن موږ وینو چې دا پاکستان ته هم راغلی دا
یو بنده ته با څنګه احساس کیږي څنګه به ورته پته لګي چې منکی پاکس مرض ماته لګیدلې دی
منکی پاکس بیماری اصل کې لګي د ډیرو وجوهاتونو لګي دي شي یو وجه خدا دا چې د انسان د خلې کم منګ چې تپش هم وایو ایر ډراپلس دا غي د وجه نام خورې دي شي بل دا چې کم په جسم باندې داغونه دي د منکی پاکس وایرس خپل علامات دي دا غي سک نږدې ملا پراشي انسان وسه ټچ شي د بل انسان سره کم چې دا بیماری دا غنه لګي دي شي د دینه علاوه کم بیمار انسان چې دی هغه چې کمې تولیه کم لوخی کم سامان استعمالی په کور کې هغه بل انسان استعمال کی دا غې د وجنه هم لګې دی شي د دې علاوه د کوروالی دوران کې دا د یو زنانانه یا د سړینه زنانته هم منتقل کې دی شي او یو ماشوم د مور په خېټه کې دا غې ته هم د مونږ چوت پلیسنټ او دغه په وساتت سره تلې شي
دا څومره خطرناک قسم له وایرس دی ځکه چې کله دا راغې نو میډیا کې هم ډیر زیات راپور شو خلق یریږي د دینا
خطره خو د دې وجه کې دی چې دې صحیح علاج موږ سره نشته دی په دې ملک کې د دې لپاره خو ویکسین او خو مطلب دوایانې زموږ سره نشته بل دا چې د دې داسې دا چې لږ احتیاط وکړو دا موږ خورولو ته نه پرېږدو نو بهتره بدایي اصل لوبه چې دا د احتیاط ده دا. د دې داسې علامات برته زه تاسو ته وایم چې اوله کې دی چې کله د کم انسان ته چې دا بیماری او هغه سره یو انسان بل انسان دغه نه دغه ته ولګي نو اول 15 ورځې خصه علامات نه موږ ته انکوبیشن پیریډ وایو دغه نه پس تبرات له شروع شي دغه نه یخنی په جسم باندې دردونه مرای خرابېدو په جسم کې غوټي جوړېدو او څو دوا یا څلور هفته پس دغه نه په جسم باندې دانې راختل شروع شي هغه دانې اوله کې وچی وچی دانې بیا وروسته کې نمونه جوړ شي او بیا څو وخت پس وچی شي دا بیماری دا سره چې بس د دې موږ سمپټومیټک ټریټمنټ وته یو کم چې موږ وبس کل زیاتې او مطلب د تبې د پاره څه دوایانې ورکول نورو انسانانو نه ځان بچ ساتل څلور هفته نه والا یا ځنې کسانو کې ډېر وخالي د پخپل ریکور شي
ډاکټر صاحب لږ کراته دا وایي چې دا څومره مرګونه کېدلی شي دا مرض یا منکی پاکس چې دی د امپاکس هم وایي
دا د شپږو نه والا د 10% پورې انسانان د دینم لکه دی شي پورې یعنی په سلو کې شپږ نوال لس کله چې دا بیماری د انسان په قوت مدافعت باندې اثر انداز شي او هغه موږ چې یو چې ډیر خراب کی نو سو په پس هغه ته بیا مر کې دی شي خدا ریشو چې موږ ګورو ډیر کم ده
ډاکټر صاحب لګ کرا دا واضح کوي چې منکی پاکس مرض چې کم دی دا د یو انسان نه بل انسان ته د خوریدلو سپیډ یې څومره دی
کمپیر یې کوي چې د کورونا وایرس سره نو دغه لحاظ سره د دې خوریدو سپیډ چې دی دا ډیر کم دی بل دا چې د دې مریض چې کم دی هغه ډیر په اسانه دغه معلومات کیږي چې دته دا بیماری ده کرونا مریض کې بلک مشکل وسو پورې چې مونږه ټیسټونه نو کړی بل د دې خوریدو چانسز ډیر کم دی
خلکو ته څه پکار دی عام ولس ته څه پکار دی د خلک ځان څنګه یا عام وګړي چې دی څنګه ځان محفوظ وساتي د دې مرض نه
زمام وګړو ته دا پیغام دی چې کله هم تاسو داسې کس ویني چې هغه کې دا علامات دي دا کوم چې موږ بیان کړل مریض د پاره هم پکار دی او خلکو د پاره هم پکار دی چې هغه د یو بل نه جدا شي نږدېواله دي نور خلکو سره پرېږدي ځکه چې څنګه چې ما وویل چې دا په د خولې په پشم په ذریعه هم بل انسان ته لګېدې شي یا نږدېوالي سره احتیاطي کم تدابیر چې ماسک ته لګي بهر دي نه وځي ځان دې کمره کې بند کړي دا یو بیماری ده او دا هر چا ته لګېدې شي بلکې سپورټ مطلب سهارا هغه ته ورکول پکار دي هغه مینټلی دی مورلی هر یو قسم سپورټ هغه ته پکار دی
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ
مرشاد ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې سیاستوال وایي چې وسلوال تری په تسلسل سره باج غواړي. د ځینو ګوندونو سیاستوالو مرشاد ریډیو ته ویلي چې که باج نه ورکوي نو د بریدونو ګواښونه ورته کیږي. د هدف ګرځېدلو ځینو سیاستوالو ویرول لپاره د هغوی د کورنو مخې ته کفنونه یا لاسي بمونه هم ایښودل کیږي. په دې اړه دا څېړنیز رپورټ اورو. د خبر پښتونخوا ځینې سیاستوال وایي نږدې هر ورځ ورته وسلوال ټلیفون کوي او باج ترې غواړي. وسلوال سیاستوالو ته د واتس اپ له لارې پیغامونه استوي چې که پیسې ورنکړي نو هغوی به د کمپاینونو او سیاسي هلو ځلو لپاره له یوه ځایه بل ځای ته سفر نشي کولی. د 2023 کال د فروری په میاشت کې د عامو انتخاباتو په وخت د صوبایي اسمبلی لپاره د عوامي نېشنل ګوند کاندید نثار مومن ته د باج ورکولو ګڼ میسجونه شوي وو.
قانونه کېدل د اغازې د ټي ټي پي د طالبانو چې کوم مشرانو نه هغوی به ما سره خبرې کولې، ما ته به قانونه کول خو ما ریسپانس نه ورکول او ما هغوی ته چې نه دی ورکړی او په دې مې نه دی ورکړی چې بس څه کېږي به کېږي، رسک مې اخیستی دی خو ما چې یاره کم از کم زما ذهن او ضمیر نه مني چې زه داسې.
وسلوالو د مشهور سیاسي او کاروباري کورنۍ غړي په نخښه کړی دي. د غسیبه کورنۍ د پیښور اوان هم ده. د خبر پښتونخوا د صوبایي سملي غړي او په وفاق کې د واکمن مسلم لیگ نون یو مخکخ چودري طارق اوان د ترزوی ته د 100 کروڑ روپیو د ورکړې لپاره ټلیفون شوی وو. طارق اوان وایي چې د پاکستان حکمران ګوند مشران غړو ته د باج ټلیفون نه کیدل خي چې دا مسله څومره جدي ده. دوی وسلوالو زما کورنۍ ته فون کړی دی، دوی موږ ته ګواښونه کوي چې که پیسې مو ورنکړي نو ډېرې خرابې نتیجې به وویني. د وسلوالو د باج مسله په 2023 کال کې هغه وخت ډېره خبرسازه شوه کله چې تحریک طالبان پاکستان په یو لیک کې د هغه مهال د خیبر پښتونخوا مشر وزیر او د تحریک انصاف مخکښ عاطف خان څخه د پیسو غوښتنه وکړه. له هغه 80,000 روپۍ غوښتل شوی وی او په لیک کې لیکل شوی و چې په 3 ورځو کې باید پیسې ورکړل شي. هغه مهال د تحریک انصاف حکومت د امن راوستلو لپاره له تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې سره مذاکرات کول. له دې وجه د دې ګوند مخالف او سیاستوالو تور پور کړي چې د وسلوالو په قوي کولو کې د تحریک انصاف حکومت او د هغه وخت د جاسوسي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید لوی لاس درلود. د پیپلز پارټۍ مخکخ فیصل کریم کندی چې کله د مئی په میاشت کې د خیبر پښتونخوا د گورنر په توګه ونومول شو نو هغه خبرلانو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د تحریک انصاف یو مشر او د صوبی وزیراعلی علی امین ګنڈاپور په باقاعدګۍ سره وسلوالو ته باج ورکوي.
د خیبر پښتونخوا امنیتي حالات دې حد ته رسېدلي چې وزیراعلی په خپله وسلوالو ته پیسې ورکوي. وزیراعلی چې په خپله پیسې ورکوي نو نور خلک به څه کوي؟ خلکو ته به څه امنیت برابر شي چې وزیراعلی وسلوالو ته پیسې ورکوي؟ نو په سبا کې به څه کارخانه وچلیږي او اقتصاد به بهتر شي چې وسلوال له هر پنګواله پیسې اخلي نو دلته به څه تجارت وسی؟
په یم پر کیا بزنس هوګا؟
د وزیراعلی ګنڈاپور ویان بیرستر محمد علی سیف مشاد رډو ته په لیګلی پیغام کې د گورنر کندی تورونه رد کړی دي. د پاکستان د ترګری ضد چارو د هماهنګۍ ادارې نیکټا پر خپل ویب سایټ د ټي ټي پي په شمول 80 ډلې غیر قانوني او ترهګری اعلان کړي چې لږ تر لږه نیمایي پکې فعال دي. په دغه وسلوالو کې تر ټولو لویه تحریک طالبان پاکستان یادیږي. د 2023 کال په دسمبر کې د هغه وخت د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا سناولا په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د ټي ډي پي د جنګیالي شمیر له 100,000 ډیر دی چې باقاعده تنخواوي او وسلې ورته ورکول کیږي. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د باج ورکولو لپاره تجاران او سیاستوال ګرم نه بولي، بلکې د دې پړه د پاکستان پر پوځ اچوي. نوموړی دا تور هم پورې کوي چې وسلوال د حکومت له پرمختیایي پروژو څخه 10% ټیکس اخلي.
په هر سرکاري ټینډر یا ټیکه کې وسلوالو تنظیمونو ته د حکومت لخوا په رضا 10% ورکول کی. تاسو چې له سرکاري فنډ وسلوالو ته دا پیسې ورکوئ نو آیا دا د ترګرو ملاتړ نه دی؟ خو بیا چې دغه د اوږدو ویښتانو والا وسلوال په قبایلي سیمو کې کورونو ته ورځي او په زور له خلکو یوه پیاله چای څښي نو تاسو هغه د کور والا سړی راونیسئ، هغه جرم دی او دا جرم نه دی چې ته د سرکاري فند پیسې وته ورکوي
و جرم نه دی
د خبر پښتونخوا یو حکومتي چارواکي د نوم نه نشولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې په ځینو لری پرتو سیمو کې ټیکداران د پروژو د بشپړولو لپاره یو څه پیسې ورکوي چې خای ځینی خلک ټیکس وبولي د دغه چارواکي په وینا په دې کار کې د حکومت رضا نه ده شامله چارواکي وایي چې په دې هر څه خبر دی او د باج اخیستو مسلې ختمولو لپاره ټینګ ګامونه اوچتوي د ګلګت بلتستان کشمیر او قبایلي چارو وفاقي وزیر او د وزیر اعظم شهباز شریف سلاکار امیر مقام مشال ریډیو ته وویل چې د باج اخیستلو مسله د عمومي امنیت سره تړلې ده چې وفاقي د خیبر پښتونخوا صوبې سره په شریکه حلول غواړي
چې کومې زمو اوره د مرکز طرف نه یو خدای تک ادا کول پکار دی کومې صوبې طرف نه یو خدای تک ادا کول پکار دی او واقعي زم په صبح کې ټولو نارټ ایشو د لای نړر دا
د پاکستان حکومت د جون په 28مه اعلان وکړ چې د امنیت ښه کولو لپاره ازم استحکام عملیات پیلوي وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې د دې عملیاتو هدف د هدفي وژنو باج اخیستنې حملو او نخټو مخه نیول دي خو ګڼو سیاسي ګوندونو د دې عملیاتو مخالفت کړی دی او وایي چې ترهګري په عملیاتو نه بلکې د وسلوالو ترمنځ په توپیر نه کولو او ترهګري ضد پالیسیو بدلولو ختميږي
دا مشال ریډیو دا کډروانو چارونه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی